سریلانکا او یو شمیر نور افریقایي هیوادونه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان پاسپورت لرونکي له ویزې پرته سفر کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له یو کال څخه زیات انتظار باسي. د کابل اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل چې له ډیرو ستونزو وروسته یې پاسپورټونه ترلاسه کړل، خو د ماشومانو د پاسپورټ لپاره لا هم انتظار باسي.
نو شپږ میاشتې انتظار وروسته ما خواهد می خپل پاسپورت لاسته راوړم، مګر زما لورګانې لا تر اوسه هم هغوی ته پاسپورټونه نه دي ورکړي. زنده یې سم وخت باندې معینه وخت باندې د موږ پاسپورټونه موږ په لاس کې نه راکوي، ځکه موږ غواړو چې خپل پاسپورټونه لاسته راوړو. او افغانستان کې شرایط خراب دي، او یعنی له دې څخه موږ یو بل چیرې ولاړ شو.
د پاسپورت یو بل غوښتونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت د ترلاسه کولو شرایط خورا ستونزمن شوي، او دا کوي چې یو شمېر خلک د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره اړ دي کمیشن کارانو ته ډېرې پیسې ورکړي.
کس نفرای پیدا شوه چې اینجا پاسپورت جوړ میکنن، مثلا نفر 500
داسې کسان شته چې پاسپورت جوړوي، او د یو کس لپاره یې لګښت له 1500 تر 1000 ډالر پورې دی. هغه کسان چې کیس لري یا ناروغ لري یا باید جل بل هواد ته ولاړ شي، دوی دا پیسې ورکولای شي. افغانستان کې د پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن دي.
حال فعلا دغه بیخیګي د افغانستان پاسپورت گرفتن یک ماتم شده.
دا په داسې حال کې ده چې د ازادي راډیو د راپورونو له مخې یو شمېر افغانانو کمیشن کارانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو پاسپورټونه ترلاسه کړي دي. د هیلني پاسپورټ شاخص له مخې سنگاپور 195 هیوادونو ته د ویزې پرته لاسرسي سره له هم په نړۍ کې تر ټولو قوي او خورا معتبر پاسپورټ لري. فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او اسپانیا په دوهمه درجه کې راځي چې هر یو یې 192 هیوادونو ته لاسرسی لري. په داسې حال کې چې اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورګ، هالند، سویلي کوریا او سویډن دریم ځای لري. د سوریه، یمن، بنگلاديش او نایجیریا هیوادونه هم د خپلو پاسپورټونو په اعتبار کې د پام وړ کمښت سره مخ شوي دي. د هیلني پاسپورټ شاخص یوه نړیواله درجه بندي ده چې د پاسپورټونو ځواک د هغو هیوادونو د شمیر پر اساس ارزوي چې لرونکي پرته له ویزې هلته سفر کولی شي.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ، او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مه باسئ.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نو ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړم.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي، او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته ښځه را واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي، او د واده په لومړۍ ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمېر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط طلاق کار.
د پلار کور ته ایده تک اجازه نراکوله، ویل یه تا باید دو کور کارونه سنبال کری، لکه دو نور خوز غونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشم تلی. نمیادی که جسم جامعه میغوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وام ده شپی با کم ساعت که ویده شم، بیا با بیرت هم آغا نغرای، هم آغا تنور، هم آغا ده کاسا او ده کور پا کول وام.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي: له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي، د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو شزی حق تر پښو لاندې کړی. دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پېښ کړه او څه بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ، کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګرمۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستلې وي، اما کله چې ده د خسرګرمۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کېږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنې ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته، او یو مزدور په صفت باید ووسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدور په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم، البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غې سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده، او هغه زما، یعنی ما ته د پلار د کوره راووت سوې، ما ته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق راځه کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کومه موضوع تاسو انتخاب کړې ده، دا موضوع باید ډېره سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپله آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور څخه بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه موږ ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شفافه د خپل د کور څخه شروع، بیا شفافه د خپل ټولنه کې باید ډېر عام سي، چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه، کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده، د یوې مینځې چلند وکړي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی انګور اړیکه ده په کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنې د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي، یا هم وهل ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې ده دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي، او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوا نه همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، دې کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د اقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده، او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه یې د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، کور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت رو دی. یو عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري، او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړه، بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي، بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چېرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. دا نظم او دا روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي، او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اته پامه خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې
ناپوهی ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافی اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالي ګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي. د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تې نه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي. ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کو لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، تر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې دی چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ځله چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده، ګرځېدل عیب دی او دا دی او هغه دی. نو دا جینکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهن د غسې زشتو برخوردونو لپاره آماده نه دي. دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی. بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چېرته، او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلی امیل درته وایي چې کله چې له یوې نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي په کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېره سانه ده. دغه خرابیا ښه وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم ګذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي وي، محبت وي، لورینې یو بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
نه لکم قربان.
کاکا بلکې مو د یو خصوصي پوهنتون له استاد عصمت الله ځازي څخه پوښتلي چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه یې پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو وګورئ، لومړی دغه تاوتریخوالی یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلۍ ته وشي، باید دغه یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنې ځان همدغه نجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې، دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کېږي. نو دا ما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي. هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات حقوق په انسان باندې غمور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولې مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولې مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي؟ دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. البته کله چې دغه وادېږي، هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلک هغه کور کې په کار نه ده شوی، کور کې ورته دوی ته دا درس نه ورکړل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې ته خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شر دا ده چې دغه واجب نه دي، خو د خپل د شرافت چې لري، هغه کوم انسانیت چې لري، دوی کولی شي. اسلام داسې ورته ویل کېږي، خاوند د مور او پلار د خواخې دي مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو که چېر ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خاوند خبره ومني، ځکه هغوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولی شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي.
استاد، دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، لنګور سره بد چلند کېږي، اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کېږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي، تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای، تاسو څه فیصله کوله؟ د خپلې مېرمنې ترمنځ، د خپلې مور ترمنځ، د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو وګورئ لومړنی دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي، یوازنی دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما دا ستونزې لیدلې په خپلو خپلوانو کورنیو کې. ښځې ته مثال ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي شي لکه موم چې دغه خزه مثلا کور دراغله د انګور راغله ما ورندار راغله په دې مرجدا ما غلام شو دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم ما خوان قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوان جوړ کی خسر ورته ځان نه خوان جوړ یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي هغه دوی نشي کولای ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه نه دفاع وکړو کچیر دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ نو دا په دې معنی چې دا ډیره یعنی تاسو مخې ډیره زیاته حیا وي دا دوی ډېر سپک ښځه ویل کیږي یعنی دا د ما د امر څخه نه فرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی د اصول څخه خپل حقوق څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده کچیر د علم په دې ټکورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خواخ خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خاوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به سوز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو راکې دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رتي کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په خو اخلاق په خید ثانيات په خو شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یېسته باید بخنه وغوړی او دین اورسه مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقو څخه زیات وغوښتنه کوي نه د میرمنه دی خاوند ده د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغه بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړلې تاسو به د دې کې حل کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوند دې سلامت اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې لاره چې د افغان مرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق قدرمن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو لمون سره میلمه دی عبدالقادر افغان نوموړي د بشری حقوقو په برخه کې غاڼې لیکنې کړې دي په پایل کې خراغلاست ورته وایو
تاسو هم سلامونه وړاندې کوم تاسو اوریدونکو هم سلامونه
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي
دا کورنۍ جوړښت دا خپل یو نظام ده کنه
چې ژوند تم کیو ګوري نه ژبه لري نه خبره کولای شي نه عقل لري ولی یو اصول لري د ملکي حقوق معلوم دي د عسکري معلوم دي د نورې معلوم دي کورنۍ کوم ده چې دا وخت چې کورنۍ تشکیلې ښځې حقوق معلوم دي د نارینه معلوم دي خو مشکل پدې کې ده چې څوک ورته ورکی او په کوم اصول باندې ورته ورکی یو مدوان حقوق دي چې په ټولنه کې اساسي قانون نه نیولې تو فارق قوانینو پورې حقوق کې تعریف کیږي بل شهري نظام د شریعت په اساس باندې حقوق پکې تعریف شوی دي مشکل پدې کې ده چې دلته ټولنه مرسالاره ټولنه ده نه په مدني اصول کې هغه حقوق ښځو ورکړل شوی دي او نه په شهري اصول باندې دا حقوق ورکړل شوی دي اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري ټولنه اصلاح نه ده
تاسو علت څه ګڼئ ولې د مونږ او تاسو ټولنه اصلاح نه ده مونږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومیږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کې نیسي د خلکو حقوق هم پیژني خپل هم په کورنۍ کې حقوق مګر کله چې کور ته سر دننه کړي همدغه چې دغه ډېر درس ویلی ډېر په حقوقو باندې پوهیږي په خپل کور کې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي دغو مسایلو علت تاسو سګانی تاسو یې ویلز دا مارچ سالار
ټول نه وخت چې د کورنۍ مشر وای کورنۍ کې د کورنۍ اخلاقي نظام د سده چې لور او استاد زوی دستا خبرو ته غوږ نه نیسي دستا حرکاتو ته ګوري د مور او پلار حرکات ګوري د مغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي اول خو ماشوم ژبه نه لري کنه هغه خو خبر و نه پوهیږي چې ټول شی به نه پوهیږي ولی هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي بالاخره دغه کوي وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي دغه ماشومان به هم دغسې روږ دي ټولنې ته وړ نه کیږي هغه سالمه کورنۍ نشي جوړولی او سالمه ټولنه بالاخره نتیجه کې نرامنځته کیږي
بله تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنۍ کې حقوق په نظر کې نه نیول کیږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نسی جوړېدلی دا راته وایي هغه کسان چې په کور کې ښځو ته هغه څه په پام کې نه نیول کیږي نه ورکول کیږي چې هغه د حقوق قانوني او شرعي حق دی د دغه کورنۍ وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کې
دا ناسالمه کورنۍ دا روغ دي کورنۍ دي دا مریض کورنۍ دي اوس به د شاري بحث وکړو کنه مخکې مېرې چې هغه شل کلن نظام کې د دیموکراسي لاف یو چیغې ډېره وهلې ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره نه وې کنه مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلی دي پخلی ورسره کړی ده جیراندې ورسره چلولې ده ټول کار کې په کورنۍ کې برخه اخیستې ده دا اوس هل زره د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړې چې پیرکي وکړي ته ورته د اقل دغه کوړه ورته نشي هوارولی دا کچالوان او کدوه او یا دا ترکاري ګندنه پکې هوارولی خوشي کومه ځل دې په عمر کې دغه یو ځل دا کار کړی ده نه دی کړی نه کوي په ذهن کې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما په بندې حق لري چې زه دا کار ورسره کوم ښځه به مریض یي ناروغه به یي خو د نه پخلی غواړي د نه ډوډۍ غواړي یعنې دا حق نه ده په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته اته شیدې ورکړي دغه مکلفیت نه ده ښځه حق لري چې کور ولري ځان ته کور ولري اما دا دغه نه ده مشکل په دې کې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کې تربیه شوي نه یاستو د تربیې مشکل لرو تربیه هم سالمه نه ده تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکې معیوبه راځي
بله په داسې کورنیو کې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی مګر د کورنیو د نارینهو له خوا نه ورکول کېږي دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي
یقینا همدغسې ده مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوه سوه زره په ننۍ ارزښت ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري لس میلیونه سل لکه افغانۍ اما دا محتاج دې ته ده چې مېړه یې دې ته یو پاکټ پراسامول راوړي کرای نه وړي هغه که مریض یې زوی ته محتاج یې چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړی شي دا میلیونره ده لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شو که نه اما څوک یې نه ورته ورکوي
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده څومره مایوسه ده څومره ناامیده ده
د مېړه د فشار لاندې ده د زوی د فشار لاندې ده ولې په ښاري ټولنو کې مثلا تفریق مسائل ډېر کم وي علت یې دا ده چې مالي اړخ قوي ده مالي مسؤونیت لري مالي مسؤونیت کابل میشت چې ولور نقد نه اخلي پنځوس لکه شپېته لکه یو کور په ولور کې هلته ورته لیکي په نکاح خط کې نو دا سړی بیا مجبوري د دې طلاق هم نه ورکړي په خاطر دې چې که دا ته طلاق ورکړي خو دا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکړي نو وینان که ښه ده او که بده د هغه سره ګزاره کوي اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤونیت ورته نشته دی یو سړی ته ګوري په یو کال کې دوه ځله ودونه کې دوه ځله طلاق ورکوي
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي وظیفه نه لري دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی مثلا پخوا به دوی معاش راوړ مصرفوه به یې حداقل خودکفا وي مګر اوس هغه څه نشته بیا څومره په دوی باندې د نارینهو لخوا فشار دی
دغه یو شی ده که نه دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنی چې په یوې ښځې بنی په یوې خور بنی په یوې مور بنی پلار او ورور یې لورې نه ونه کړي که نه ورور یې هغه خپل حق ورته ورنه کړي د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه باید ولري که نه حکومتونه خو به بدلېږي ښه او بد به راځي پکې دا یو اړخ ده خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي نه خرابېږي خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي که نه دغه ورور چې رحم ونه کړي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري که زه یوه ښځه اوسې معولي دینا سوال می داده که ورور میرا سره دغه خدای راکړی حق نو ورور راته نه راکی نو بیا د مولانا څه وغړم بیا د وزیر او د رئیس او د والی نه څه شی وغړم
اوس خو په کورنۍ کې دغه وضعیت ده چې میړه ورور پلار میرمن او ته دغه خپل حق نه ورکی او بیرونم چارواکیم دا ډول چلند سره کوي بیا وروسته د ښځو په مشکلاتو باندې
مسله ده زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري دغه دی وی خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کیږي کنه دې ته ښه تربیه ورکي ښه خواړه ورکي سالمه تربیه کی تعلیم پی وکي خپل حقوق ورزده کی کنه چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کی دغه اخلاقي نظام د په افغاني ټولنه کې وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي دوی ورته نه ورکي کنه دا علت څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکي بیا همدغه ورور تللی ده رئیس شوی ده حق ورته نه ورکي همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکي همدغه ورور والی ده دا حق ورته نه ورکي کنه همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده کنه د بلې ښځې خاوند دا هغه حقوق خپل ښځې ته نه ورکیش ولې نه ورکی چې پلار د مور ته نه دی ورکړي دی بیا نه ورته ورکی ډېره یوه ساړه دوامداره مبارزه غواړي اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده دا په یو نظام براش هغه د شل کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاص شو کنه حکومتو باندې دا نه کیږي زه اوس دا اوس زره مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم دوه درې لورانې مې په کور باندې ناستې دي شپږم اووم او یولسم صنف کې وي درس نه وایي زه ورسره رواني مشکل لرم نو زه سلارم از ما لوران خیارو مرو لدی دا سنز ده کنه ولی بیاو بل سوک ده مثلا بیاو ده پزرا و پلاکا و پو میلیونو نوبنه دا ورتیز معلومه نده چه مالور لوسته ده کنه لوسته ده
کلدی را توی دی تاسی پخپل کورانی نظام که چمره ده مسائل پا پام کنی ولکی گی چه اغا اق حق ده حق ده الله نوم دی چمره ده پا نظر کنی ولکی گی او خدو تورک ولکی گی
یوا خور لرم برخه مرتوار کړی دا کلورانی می زامن ته می وصیت هم دغه بچی مرتوار کی به د میراث په چوکاټ کې د تعلیم په برخه کې غټه لور می لوستې ده لیسانس ده پښتو ادبیات نه فارغ ده نورې چانس رانه ورکنی درس به ویلې او بل خبر خپل ژوند ته به د خپل خپل اولاد خو به سم تربیه کولای شو ک تعلیم کړه وي یو لستې خزه او د نالوستې د اولاد فرق مزمک او آسماني دا چې څوک خپل اولاد بنې ده لورینه نه لري هغه نو جاهلیت په وخت کې خلکو لورانی ژوندې خکاول کنه نه نه مواسه وزت
دا نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټي ولا او کغه لوري د کې خور د کې اما د کې خاله ده کې هر څه دي مثلا حق لري په کور کې نه ورکی د سره توي آیا دا کوم څه دي خدای له اخنه دوی ځان ته اخلي دا د دوی په حق لګېدلې سي او که په داس یو څور نه مصرفيږي چې هغه هیڅ ځاین نه سي دائم نه پیږي دا په کومه لار راغلي په کومه لار لاړلې
نه چا خوړلې ده دا دنیا چا خوړلې ده نور نه پاتې ده مونږ ته مونږ نه به پاتې نور ده همدغه تسلسل به روان وي هر څوک به بیا د خپل دغه ژوند تاوان ورکوي حساب به ورکوي په دنیا به ورکوي په مریضۍ کې به ورکوي په بې عزتۍ کې به ورکوي په تکلیفونو کې به ورکوي خو بالاخره په آخرت کې به هم ورکوي په دې باندې خو به ایمان لري او څوک چې نه لري داغه نه بیا ګلام نشته ده مونږ الحمدلله مسلمانانه څه په دې باندې باور لرو چې زما خور حق لري زما مور حق لري زما لور حق لري او که په دنیا مې ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې یو داسې کس په توګه چې لوستې یاستې په دې پوهېږئ څومره خواشینی کېږئ څومره خفه کېږئ چې کله خپلې ټولنې ته ګورئ چې ښه ته خو په دغه پوهېږئ چې دغه د دې مېرمنې حق دی مګر نه یې ورکوئ څومره خپله خفه کېږئ خپل وجدان سره
د رواني لحاظه د صحي لحاظه خفه په دې مې چې ستونزه زه په افغانستان لارم از ما د لوران د تعلیم ستونزه ده زه ورسره خپل رنځورې م خپل ورسره مریضم خپل ورسره احساس د تکلیف کوم
دغه نور دوستان می هدف و نور دوستان چې توینې خوښاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکوي بیرون خاص اوزا ټول ته معلومه ده چې بیرون اوس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو وینې د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبرې ور باندې کولې دي هم دغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
په سل فیصد می خفه کوي په دې موضوع زه چا سره سیاست نه کوم کنه د یو انسان په توګه باندې د یو مسلمان په توګه باندې د یو ښځې د خاوند او د یوې ښځې د زوی د بلې ښځې د ورور په توګه باندې د بلې نجلۍ د پلار په توګه باندې همغور مشه چې دا ټولنه دردمنده ده زه هم ورسره دردمند یم
درته وایي آیا کوم وخت تاسو کوشش کړی ده چې یو چاته ورته ووایي که څه هم تاسو په دې پوهېږئ چې هغه خبر ده، هغه لوستي چې حق څه ده، مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي، خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي. کوم وخت تاسو کوشش کړی چې داسې یو چا سره کینې ورته ووایي چې دا کار دې تاسو سم نه دی؟
لفظي جنګ مې کړی، جنجال مې کړی، د ماماګان سره مې کړی، د خپلو خپلوانو سره مې کړی، دوستانو سره مې کړی، د کلیوالو د کوڅه والو سره مې کړی ده چې حداقل خپله غاړه خلاصه کړي، همداسې سبا مري تاسې هم، دا ژوند تر اخره پورې نه ده. اکثره مې په دغه په مړو کې ویلي دي چې دا پلانې مړ شو، هغه د دغه حساب یې پاتې شو، ستا په ږیره کې سپین لګېدلي، ته هم سبا مري، د حساب دې پاک کړه، د خوندو سره دې پاک کړه، د خو فریانو سره دې پاک کړه.
په دغسې یو وضعیت کې خو مېرمنو ته به موږ او تاسې یو څه ولرو، د تاسو مشوره به دوی ته څه وي چې کله داسې وضعیت سره مخ کېږي دوی خپله د ځان لپاره څه کولی شي؟
نن سبا ما ښځو ته خوندو ته مشوره دا ده چې دوی د خپل شهري حقوق، هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوي دي، په مدني ټولنه کې هم نشته دی، په اروپایي ټولنه کې هم نشته دی. فرق په دې کې ده چې هغه خوندې چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی، دا باید فهرست کی، دا باید جنبندی کی، دیو ته هدف وټاکی، دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي.
تاسو ویل چې مېرمنې دې خپل حقونه لیست کړي، هدف دی ورته وټاکی، او بیا دې لیست
کړي. زده دي کی کنه؟ اوس مثلا که داسې یو ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني، که دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا خو ورسره هیڅوک نه مني، نن سبا که چیرته دا ورسره اضافه کې چې ما شرعي حقوق او دا په دي خپل شرعي حقوق باندې آگاهي کنه، او دغه فیرسوار مترکی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلې.
مګر فکر نه کوي چې دا کار مېرمنو کړای دی؟ یو ظلم نه بار بار دوی خپل شرعي حقوق اول کورنۍ کې، بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي، مګر دوی
نه ده کړې. فرشته خوري ای چا نه ده کړې؟ په افغانستان کې مثلا 8 میلیون شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي، صحیح شو؟ 8 میلیون ونیسه، 8 میلیون کې څلور میلیونه جنکی وي، څلور میلیونه نه چې 2 میلیونه ونیسه، 2 میلیونه جنکی چې مکتب ته تللي، 2 میلیونه که د هرې کورنۍ نه یو کسي، نو 2 میلیونه پلرونه و کنه، 2 میلیونه نور ماندې وي، دا شولې 4 میلیونه، 2 میلیونه شپږ میلیونه کنه، که 4 میلیونه سره خورونه ونیسي، دا شول 10 میلیونه. 40 نفره د همغه ورځ باندې چې مکتب ته تلل شو، مکتب دروازې ته ورغلي دي، حداقل چې دا خو به په تاریخ کې خو به و چې په همغه ورځ باندې دغور مشه کسان مکتب خولې ته ورغله، زما په شمول باندې څوک درېدلې دي؟ که دوی آګاه وای او دوی په دې اصول باندې پر مخ تللې وای، دوی به په همغه ورځ باندې همغه لیست چې زه وایم همغه لیست به یې کړی و، مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته ایندغه سیس کړی ده، شریعت راغی ده، او په دغه کې راشن سره خبرې وکړي. چا کړی ده دا کار؟ ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دیستو، ټوله معنا باندې روغ دیستو.
خلکو سره ویره ده، دوی وهل کیږي، ټکول کیږي، بند کیږي، حتی
ورځو فرق کم ده کنه. هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو.
په آخر کې به یو ډاډ مېرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیرېدونکی دی، دوی د حوصله ولري که چېرې په کور کې
خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم و تلک الایام نداولها بین الناس، دا ژوند چې دا وای، دا قدرت چې دا، نظام چې دا، امکانات چې دی، پیسې، شتمنۍ، هر څه د دې انسانان په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي. نن به د ستاسو سره یې سبا به د ما سره یې، دا وجه د سینه پاتې کیږي، آسمان بدلیږي. اما خبره دا ده چې سل ظلم بدل شي، زما او ستا وضعیت نه بدلیږي. موږ ستونزه لرو، موږ آماده نه استو چې دغه 10 کاله 15 کاله وزغمو، خو 15 کاله بعد مثلا داسې یو وضعیت کې ځان برابر چې هغه کې ریفار امانت شوی، هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی، من سترګې پټې کوم، منډه کوم، منډه چې کوم سترم په کله په دیوال لګېدلې، کله په ونه لګېدلې، کله په تیګه لګېدلې، اخر په دې باندې نه پوهیږي چې څه څه لپاره منډه کړې ده، څه څه املا سره وړي دي او څه هم د لاس ور کړې دي، دا ما سی باندې لرو کنه.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
الله مو ساته، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې وشوي، او لمونږ سره میلمه و عبدالقادر افغان، تربیه پازه کې چې یاست علامه مال او ملګری.
دل چپنا نام دستور دے نرستر کے تو رواما سرزری چپنا نام دستور دے نرستر کے تو رواما سرزری چپنا Come on.